درنو دوستانو ستړي مشه اجمل اندې مودي ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. پیل هم له خبرونو کوو. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلورو کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیایي وضعیت لري. دغه سازمان په خپل تازه رپورټ کې چې پرون د اګست په 11مه یې واک ته د طالبانو د بیاځلي رسیدو د څلورم کال پوره کېدو په تړاو پر خپله ویبپاڼه خپور کړې ویلي، افغانستان کې د ښځو د ژوند حالات د نس غم حد ته رسېدلی او که په دې برخه کې بیړني ګامونه پورته نه شي په ټولنه کې د دې حالت د عادي کېدو ویره شته چې له امله یې ښځې په بشپړ ډول له عامه ژوند ایستل کېدای شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیاځلي واکمنېدو وروسته تر ډېره دې ډلې د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړې دي. تر شپږم ټولګي پورته یې د نجونو پر مخ د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. په دولتي او غیر دولتي ادارو کې یې تر ډېره پورې د ښځو پر کار محدودیتونه لګولي. په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د دیارلس کلونو فعالیت وروسته د نسیم په نوم سیمه ییزې راډیو خپرونې بندې کړې. دغه راډیو پر خپله فیسبوک پاڼه په یوې خپرې کړې اعلامیې کې ویلي چې ځینې وختونه د غږ د زغملو نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي دغه راډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله تړل شوې ده. اسوشیتد پریس خبری آژانس د پاکستانی چارواکو په وینا نن خبر ورکړ چې امنیتي ځواکونو په باجوړ کې پوځي عملیات پیل کړي چې له امله یې په لسګونو زرو کسانو سیمه پریښې. تر اوسه رسمن د دې عملیاتو اعلان نه دی شوی، خو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ذوالفقار حمید د سیمه ییزو سرچینو په وینا ویل چې په دې عملیاتو کې چې هیلیکوپټرونه هم پکې برخه لري، له افغانستان سره نږدې په غرنیو سیمو کې د یاغیانو پټنځایونه په نښه کیږي. یو بل دولتي چارواکي شاهد علي ویلي چې د دې عملیاتو له ویرې نږدې یو لک کسان بې ځایه شوي دي. اسلام آباد تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې مشان افغانستان کې پټ شوي. د هغه تور دی چې افغان طالبان یې ردوي. د اندونیسیا لویدیز پاپوا سیمه نن یوې سختې زلزلې ولړزوله. د جرمنی د جیولوژي تحقیقاتي مرکز ویل چې دا زلزله د 6.5 ریختر په کچه وه. د دې څېړنیز مرکز په وینا د زلزلې مرکز تر مځکې لاندې په 10 کیلومتره کې ژور و. تر اوسه د دې زلزلې له امله د سر و مال د زیان رپورټ نه دی ورکړل شوی. د اسپانیا د پلازمینې مادرید ته څیرمه اورونه لګیدلي. دا اورونه د دوشنبې ماښام له مادرید څخه شاوخوا 21 کیلومتره لرې شمالي لور ته ولګید. تر دې دمه یو تن د دې اورونو له امله مړ شوی او په لسګونو کسان بې ځایه شوي دي. 12 اطفایا موټر او 3 هلیکوپټرې د دې اورونو د وژلو هڅه کوي. په اسپانیا کې د ډېرې ګرمې هوا له امله دا اور په شنو بوټو او ګلو کې لګیدلی دی. او د طالبانو د کرایو د کنټرول ګډې کمیټې پریکړه وکړه چې د کورونو څښتنان نشي کولی چې د پروسه کال له کرایې څخه تر 10% زیاتې افغانۍ واخلي. دا پریکړه نن د طالبانو د کورونو د کرایې د ګډې کمیټې له لوري وشوه. دا کمیټه د عدلي وزارت په مشرۍ د پولیسو، استخباراتو، ښاروالۍ او نورو اړوند ادارو څخه جوړه شوې ده. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي چې زما همکار سلطان محمد سرور کوربه دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه سلطان محمد سرواریم او د ځوان فکر دغه خبرونه مو چې د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي د ځوانانو نړیوال ورځ ته بیل کړی ده. هر کال د اگست په 12مه دغه ورځ لمانځل کیږي او سه کال شوار دادی چې د دوامدار وده او پرمختګ لپاره د ځوانانو سیمه ایزې هلې ځلې د نړیوالو اهدافو په ترسره کولو کې د دوی ځانګړی رول څرګندوي. او دا چې ځوان نجونې او هلکان په خپل خلاقیت، بصیرت او ژورو اجتماعي ارتباطاتو د وده او پرمختګ د نړیوالو اهدافو په ترسره کولو او د پالیسیو او تطبیق ترمنځ واټن کمولو کې اساسي رول لوبوي. خو سږ کال د ځوانانو نړیواله ورځ یو ځل بیا په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي د پاسه سلګونه زره نجونې له زده کړو او تحصیل محرومې دي. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیات نجونې به له زده کړو بې برخې شي. د ځوان فکر په دې خبرونه کې غواړو لګرانو میلمنو د دوغو دوو اساسي پوښتنو ځواب واورو چې ځوانان څنګه کولای شي د زده کړو په برخه کې یو بل ته لاس ورکړي او له هواده بهر ځوانان څنګه کولای شي په نویو ټولنو کې ځانونه تثبیت کړي. را سره میلمانه دي ډاکټر کمال سادات د افغانستان پخوانی نظام کې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو معین، د بشري حقوقو فعال اغلی لیما انوري، محمد سمی محمد د ځوانانو د نړیوال ټولنې رئیس او د سولې سفیر، او د غراز خانولی عادل د بشري حقوقو فعال. خبرې به له اغلی انوري سره پیل کو. اغلی انوري، ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت را کړی سره له مصروفیتونو او را سره په خبرونه کې برخه اخلي.
سلامونه اونې کې هلي ټول اوریدونکو ته او تاسو ته قدرمن کوربه صاحب، د بلنې لپاره ډیره مننه. زه ډیر خوشحالم چې د ځوانانو د ورځې په مناسبت تاسو په خبرونه کې ګډون لرم او د ځوانانو د ظرفیتونو لوړولو او همدارنګه د انجینر تعلیم لپاره به خبرې وکړو. او دا کمال صاحب ته هم او بل محترم مېلمه ته هم سلامونه وړاندې کوم. مننه.
وعلیکم السلام. مخکې له دې چې بحث وغځو، ویل کیږي وای ځوان د خلاقیت منبع ده، د نوي فکر او د زور منبع ده. عاطفه ډیره جیا شوي او ډیره جوشانه وي. تاسو د ځوان څه تعریف کوي؟ ځوان یعنی څوک؟ یا ځوان یعنی څوک؟
ډیره مننه تاسو پوښتنه څخه. که د حقوقي تعریف او په اساس باندې کوم چې کنوانسیونونه کې لیکل شوی دي، لاغی له وګورو خو هغه تاسو باندې هغه څوک چې یو مشخص چې درته 30 کال نه 20 کال پورې دی هغه ځوان بلل کیږي. ولی موږ تاسو بیا بل تعریف لرو د ځوان څخه. موږ ځوانان هغه کسان ته وایي چې دوی یوازې د سینی لحاظ نه، بلکې د فکر له لحاظ څخه، د تعهد له لحاظ څخه، او همدارنګه د دې فرق هم شته چې دی غواړي چې نوې پرمختګ ولري، یا ډېر دي ښه د څه غواړي چې یو نوې شیان ټولنه ته وړاندې کړي. د غوی له وجه هم به مشترک کولای شو. خلاص موږ د سی وایلی چې ځوان هر هغه څوک دی چې دی غواړي چې په تعلیم برخې مهارتونه یا د کار فرصتونه برابر ول لپاره ټولنه ته کوم څه خدمات چې دی وړاندې کوي، دا ځوانان دي. دوی همیشه دوی ته ویل کېږي چې دوی د هیواد راتلونکي، اما زه وایم چې یوازې د هیواد راتلونکي نسلونو لپاره دوی هلې ځلې نه کوي، بلکې هوتنۍ نسلونو لپاره هم دوی هلې ځلې کوي. او د یو هیواد ټول پرمختګ د دغه ځوانانو پروژو باندې دی. که هغه ځوانان ته هیواد دننه وي او که د هیواد نه بهار وي، چې د بهار څخه هم دوی کولای شي مرسته وکړي. نو فکر ځوان ډېر مهم دی. تر سنی ځوان، اگر چې سنی ځوان قدرت بیا ډیر لري او تعهد بیا ډیر وي، جوش ډیر وي پکې، اما فکري ځوان هم موږ بیا لرو. ډیر کسان دي چې د فکر له لحاظ غواړي چې هر پرمختګ په هیواد کې وسي. مننه.
څنګه تمرد ورسره وي کنه په موجوده نورمونو او هنجارونو باندې د غوب مقابل کې درېدل، تغیان نوې شغختل دور سره وی کنه ځوان سره، یا باید وی کنه؟
دا یوازې ځوانان سره نه، دا د ټول انسانانو سره دی. الله تعالی کله چې انسانان پیدا کړ، حضرت بابا آدم علیه السلام په جنت کې ورته ویل سي و چې تاسو باید دغه درخت څخه دغه میوه مخوري، ولی هغه ویل زه باید دغه یو پلو وګورم، دا وخورم. یعنی د انسان د پیدایش سره سم دغه مبارزه، هڅه، دا شیان طبیعي طبیعتا په انسان کې پیدا شوی دی. نو ځوانان هم د دې څخه بې برخه نه دي. ځوانان هم همیشه غواړي چې نوې شیان دي، یو پلا ټرای وکړي، وګوري چې په دې نوې شیان کې کوم څه شیګنې ستاسو لپاره کې. او که چېرې دغه تمرد یا هڅه دوی ته چې دغه د منفي له لارې وویل سي دوی بیا نور هم وایي چې موږ دا باید خو بیخي دا باید تغییر ورکړو. په مختلفو هیوادونو کې مختلف نظامونه هسته د دغه نظامونو د چوار لپاره دغه هیواد ځوانان او نور کسان چې تجربه لري دوی سره یو ځای سوي دي، پلانونه جوړ کړي او هغه پلانونه تطبیق کړي دي. نو زه فکر کوم چې ځوانان دې باید تمرد وکړي کله چې دوی ګوري چې جهان په کم لور روان دی او موږ څونه شاپاتې یو، نو دوی خو طبعا چې تمرد کوي.
مننه اغلی انوري. دا پخ د پخ عمر خلک وای سمګيري وای ځوانانو ته کوم نظر ورکې یا کوم تجربه ور سره شریکې کی اول وای نه بیا فکر پکې چې خوخه یې سو منی در سره کنه کني نه منی دا څه ده؟
ولا د سیناده شه موږ خپل د مثلا ته
اول نه وای اول وای چې نه بیا ورسته وای چې ښه
خوده سی البته دې تاری تم سیغه تحلیل کوي کوم سره تحلیل وسو دا غینه ورسته به دیو ته وای چې شتمه ده یا نه. یعنی اوسنۍ ځوانان چې دی اوسنۍ ځوانان دوی همیشه دفتن بلې یا نه خیر درته نه وای دی وای تاسو مشته وخت ساتي چې موږ وګورو د دې ټول ارخونه وسیدو تا یا دا کار چې تاسو وای دا زموږ په نفع ده که زموږ په ضرر دی. ته چې زموږ په ضرر یې نو تابع چې دی وای نه، اما کله چې تاسو په دې ستوري او پیدا کې یا دا کار خو زموږ نه راځي د خیر ازي دا کار وکړو. افغانستان کې ځوانان همیشه مشران ته احترام درلودل په هر برنامه کې او حتی په هر تصمیم په هر ځای کې چې په کار مکتب مسجد یعنی هر ځای کې نه مشران ته احترام خاص لري. اما مشکل به دا او د فاصله چې ایجاد شوی او د مشران او د ځوانانو ترمنځ دا او چې مشران ځوانانو باندې ډیر اعتبار نه کول دی ویل چې د ځوانان دي ساتل کیږي دی نه پایي مش پایي د کټ مش تجربه لري. بیا دا د پاره ځوانان ول چې یانو بلدا مشران نه منو پرېږدي چې د رسولار چې زکه چې دی چې مش ته راکې دی خو کده سي کم ډیر څه کاری مش نه لري کوي خې نو د سي کوم مخفله شروع کو
ډیر ډیر مننه سادات صاحب تراسو. سادات صاحب ډیر مننه چې موږ سره خبرونه کیاستي او موږ ته وخت راکړی دی.
ډیر مننه جنابي استاد سرور تاسو ته موږ د ژوند پیغلو ملمنو ته ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر سلام وایم ترنخت.
سادات صاحب تاسو د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو معین پات سی ویاستي حتما لډیر ځوانانو سره راکړه ورکړه خبرې او باسنو درلودل تاسو له ځوانانو نه څه تعریف لري؟
اصلا کې عموما کې کا رسمي تعارف دا وشي ځوانان هغه کسان د لمړی خدا چې ل پیدایښ نه تر وکلنې دولس کلنې پورې د ماشومانو تیرې دولس کلنې نه تر تلس کلنې پورې د تنکیز ولان وي اتلس کلنې نه پنځه دېش کلنې پورې د غبیا په ځوانانو کې راځي. خو زموږ د افغانستان رسمي تعریف چې دا یا تر پنځه دېش کلنې پورې چې وي هغه ځوانان وي. خو له دې څلويختو کلونو پورې د عام ځن ځوانان چې هغه خاروختیا ولري ښه فکر ولري هغه هم په ځوانانو کې راځي. هغه د خوشحال وبا خبره وایي چې کدي زړه په محبت شي خوشحال ځوان دی هسې په سپین وخته یې خلک زړوي. نو ځنې داسې کسان هم شته چې عمر یې ډېر وي یا د عمر یې کم وي هغه ډېر قوي فکر لري، ملي فکر لري، د ولنټیر رضاکارانه فکر لري، د خپلې کورنۍ د ځان جوړونې د جامعې ټولنې جوړونې په اړه فکر لري. نو بیا ځنې کسان هغه تم ځوانان وایي کنه. نو عموما کې رسمن د ملګرو ملتونو او د افغانستان د ځوانانو د پالیسۍ یا د اساسي قانون په چوکاټ کې چې ما تاسو ته تعریف وکړای دی نو نور ځوانان بلا بل فعالیتونه لري جناب سرور صاحب.
او دا خبره چې په موږ کې پښتو کې رواج دی چې وای فلاني ځواني وکړه فلاني ځوان مرد ساید دا څنګه راغلی ده؟ ایا نه د ځوان
دام خبره ده
د ځوان انوم ل ځواني سره تړل سوی ده تړل سوی دی؟
بالکل
بالکل
همدا خبره ده. او ځنی کسان دي چې غار اختیاوم ځواني کوي ځوان مرد کسان وي. مثال په امده خبرونه کې به همدا مومن صاحب راوخلو، امده خبرونه کې به د عادل صاحب راوخلو، امده خبرونه کې به د لیما خور کې راوخلو. د دې د هغه کسان چې په افغانستان کې فعالیتونه وکړل د میرمنو د حقونو لپاره، د ځوانانو د حقونو لپاره، دی هغوی په کلونو کلونو مبارزه وکړي، هغوی ولنټیر کړو وکړل، هغوی په ولسوالیو ته کلو ته بنډو ته د سولې د پاره منډې تړلې وکړي، له هلمند نه تر کابله پورې لوڅې پښې راغلل. همداشان مخ مخ به جمهور رئیس ته ودرېدل، ورته وویل چې جناب رئیس به جمهور د ځوانان دا حقونه لري، په دې اړه باید په هر وزارت کې په هر اداره کې ځوانانو ته کار پیدا شي. او همداشان د دې تر څنګ ځوانانو دا وکړه چې هغه تنکۍ جلکۍ وړې جلکۍ وړې ځوانې جلکۍ چې په بدو کې به ورکول کېدي، د هغوی مخه یې ونیوله. هغه جنکۍ چې هغه د کلتور رواج د غلطو فرهنګونو له امله په کور ناستې وي، هغوی په کلونو کلونو جناب استاد سرور کمپاین وکړ، منډې یې وکړې، او جنکۍ پوهنتونونو مکتبونو ته تشویش کړې. کله چې ښه فکر توضیح شو، ښه فکر راغلو، او دلته بدلون راغی. همدلته په خپرونه کې ناست تاسو سره به دغه عادل د دې خپل کورنۍ سره ټکرې
وکړي. پوښتنه به وکړو، هغوی ته هم وار ورکو. جناب سادات صاحب، مخکې دې چې دغه دوه اساسي پوښتنو ځواب بیا هم له تاسو نه واورو او له نورو ګرانو میلمنو نه، مومن صاحب ته ورسو. محمد سمی مومن چې د ځوانانو د نړیوالې ټولنې رئیس دی او د سولې سفیر هم دی. مومن صاحب، ملګری ملتونه وای ځوانان د نوښت او ابتکار منبع دي، ستاسو تعریف؟ بلې، تاسو غږ نه لرم مومن صاحب. اوسم غږ صفا اوریدل کېږي، مهرباني وکړئ پوښتنه مو واخیسته.
بله، سلام تاسو ته، محترم اوریدونکو ته، قدرمن سادات صاحب او انوري صاحب ته، نورو میلمنو ته. بدون شک چې نن د ځوانانو نړیواله ورځ ده، او یو ورځ ده چې موږ ټول ځوانانو ته قوت او ارزښ ورکوي. او به خیکم پوښتنه بیا تکرار کړي چې مخکې مو وانخسته.
پوښتنه مې دا وه چې ملګري ملتونه وایي شعار یې دا ده چې د دوامدارې ودې او پرمختګ لپاره د ځوانانو سیمه ییزې هلې ځلې د نړیوالو اهدافو په ترسره کولو کې د دوی ځانګړی رول څرګندوي، او دا وایي چې ځوان نجونې او هلکان په خپل خلاقیت، بصیرت او ژورو اجتماعي ارتباطاتو په وده او پرمختګ کې مهم رول لري. یعنی ملګری ملتونه شعار یې دا دي چې ځوانان د خلاقیت او د نوښت یوه منبع ده. تعریف تقریبا دغسې یو تعریف کړی دی. تاسو تعریف ځوان څنګه تعریف وي؟ ځوان څوک دی؟
بدون د شک چې په نړیوال تعریف کې ډیر وخت ځوان هغه څوک ګڼل کېږي چې عمر یې تقریبا شاوخوا له 15 یا 30 کلونو پورې وي. بیا هم ځینې هېوادونه دا تر 15 پورې غځوي. خو په ژوره معنا بیا ځوان هغه څوک دی چې لا هم زده کړې غواړي وکړي، پرمختګ غواړي وکړي، او د ژوند د جوړولو په پړاو کې وي، انرژي ولري، خلاقیت ولري، او د بدلون غوښتنه ولري همیشه، او نور د خپل د هېواد لپاره، خپل نورو ملګرو وګړو لپاره پلانونه او هیلې ځلې وکړي او هیلې ولري. یعنی کېدای شي چې څوک عمر کې نشکلن وي، همالا هم فعال وي، زکر پسیکولوژي او نوښت غوښتن کې وي، دا هم دې ته هم ځوان ویلی سو.
بله،
زما آواز لرئ؟
بله، ستاسو آواز لرو، مننه. اغلی لیمه انوری ته به راشو. په افغانستان کې تقریبا سلګونه زره نجونې له تعلیم محرومې سوي دي، او دا دریم کال دی، پرله پسې دریم کال دی. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو تازه ریپورت خپور کړ، په هغه کې وویل چې په دغه تیرو د لیسو او د کانکور په امتحانو کې د نجونو او د ښځو اشتراک ته هیڅ اشاره نه ده شوې د برحاله حاکمانو لخوا. وضعیت ډیر ستونزمن دی. اغلی انوری، تاسو څه فکر لري چې ځوانان د تعلیم په برخه کې که بهر دي که د نن په هیواد کې دي، له یو بل سره څنګه مرسته کولی شي؟ اوس انټرنیټي سهولتونه شته، آنلاین کورسونه هم کېدای شي، خصوصا له هغو نجونو سره چې په افغانستان کې له درسه محرومې شوي دي. تاسو څه وړاندیز لري څنګه مرسته ورسره کولی شي؟
ډېره مننه ستاسو پوښتنې څخه. دقیقا کوم کسان چې د هېواد نه بهر دي، دوی یو څه ډېر پراخه لاسرسی لري منابعو ته. مثلا دغه تاسو خل اشاره ورته وکړ آنلاین زده کړې اوس دلته کوم کسان چې امریکا کې دي یا اروپا کې دي یا نور هیوادونه کې دوی ډیر په اسانۍ توګه کولی شي یو ساعت یا دوه ساعت خپل وخت څخه دا کوم ځوانان چې د هیواد دننه دي دوی ته ورکړي او دوی سره کار وکړي ډیر ابتدایي شیان مثلا سره کوم موږ کولی شو چې یو اکاونټ جوړ کړو سره کوم کولی شو ځینې وړیا کورسونه دي هغه ته لاسرسی پیدا کړو او هغه ولولو هغه ترجمه یې کړو یعنی د ځوانان سره که چیرې ناسته وسی او هغوی څخه پوښتنه وسی چې تاسو په کوم برخه کې ډېر علاقه لري د دوی دغه علاقې سره سم ډېر مختلف برنامې موږ جوړولی شو دلته موږ چې امریکا کې یو دلته څو وړیا برنامې شته یو ورته کورسرا ورته وایي دغه د ګوګل لخوا دی او یا سرتیفیکتونه هم ورکول کېږي بل د پاناما د الیسان ډاټ کام ده دغه څو نورې دي چې فقط یوازې هلته باید اکاونټ جوړ شي او تقریبا تدری زره ډیر وریا کورسونه دي چې هغه کې څو مملکه نه وکی پس لکه مملکه نه وکی هغه بیا کولای شي چې هغه کورسونه وی وی هغه لپاره د نیو وخت دی چې های کوالټی انټرنیټ ته ضرورت نه وي په دې لو انټرنیټ کې هم هغه کار کوي دا یو زمينه ده چې موږ کولای شو چې خپل ځوانان سره مرسته وکړو بل برخه دا یي چې د ارواپوهنې په بخش کې نو سنې حالات خصوصا د جنل لپاره ډیر ستونزې زده نو دوی ته امید ورکول شي د سره خبرې وکړي چې حتما ان شاء الله به تغییرات راځي د ویبس مکتب ته ولاړ شي به تر کار ته ولاړ شي پنت نو ته درس ته ولاړ شي انت اوس خود خبرې هم از زمينه هادو نسته چې دوی دغه د وړیا ذکرې زمينه برابر کړی ده اما هغه دې نه دی به شل لږ دي چې امکانات دوی محدود ده د نسې کولای شي ټول تقریبا 2-3 میلیونه جنې ته داخل نه برابر کړي ولی حداقل کارم چې مش کولای شو هغه باید حتما وکړو سربېره پر دا نور مهمه ده چې ځوانان وه څه وچولي کی هغه څه چې د دې په ذره کې د په ذهن کې دا غدي ولي کی بیا هغه موږ دلته کولای شو چورته لار پیدا کړو چې دغوري د کتابونه ولي کی مقالات دي ډېر مهم علمي مقالات او اثر کوم دی وکړي چې هغه بیا نشر کړو یعنی په دغه بخش کې به دلته موږ ډېر سره مرسته کولای شو
ډېر ډېر مننه غلي انوري خان ولی عادل د بشري حقوقو فعال هم را سره دی عادل صاحب یو جهان مننه چې موږ ته وخت راکړي او را سره یاست خبرونه کوي
علیکم سلام سرور سید تاسو ته سلام قدرمنو ملمانو ته قدرمنو وزیر سید تمام صدرات او قدرمن خور او ورو ټول ته سلامونه وړاندې مننه کوي موږ ته مو په خبرونه کې بلنه راکړي
عادل صاحب ما وویل چې سحکل د ځوانانو نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدي چې په افغانستان کې سلګونه زرن جونې له شپږم صنف د پاسه تعلیم او تحصیل څخه محرومې شوې دي ځوانان په دې برخه کې څه فکر کوي چې څنګه کولای شي له دوی سره خصوصا مرسته وکړي یو بل سره مرسته وکړي په دې برخه کې
متاسفانه چې دغه ناورین چې په افغانستان کې په ځوان انجنونو باندې د مکتبونو او د پانتونونو دروازې تړلې واقعي دا دی چې دا له حده ډېر ستر مشکل دی یعنی دا یو سیاسي مشکل دی او په دغه برخه کې په تعلیمي برخه کې د ځوانانو یو بل سره هلې ځلې دا بې اغېز او بې تاثیره نه دي ولې د دغه تاثیر ډیر کم دی ځکه ځوانان له یو محدود شمېر خلکو سره د تعلیم په برخه کې حکومت کولای شي مرسته ورسره کولای شي یا د زده کړو زمینه ورته برابرولی شي چې دا د دغو محرومو نجونو یوه سلنه هم کېدای شي تشکیل نه کړي په همدې اساس زما به د دې تر څنګ چې دغه شیانو کوم ډېر زیات ارزښت ورکوم چې ځوانان له یو بل سره مرسته وکړي کومک ورسره وکړي او پدې ورو ځوانانو کې چې ځوان انجنې دي چې هغه د تعلیم نه محروم دي او یا نور ځوانان چې هغه تعلیم ترګېدنه لري دوی ته انګېزه ورکړي دوی ته د هغو لارو په برابرولو کې مرسته وکړي چې دوی سره له دې څخه محروم دي ولی بیا هم کولای شي په آنلاین ډول باندې په بهرنی هیوادونو کې یا په خوندي کې یا په پانتونونو کې داخلي او خپل زده کړې تکمیل کړي او منتظر و چې دا سی به ورځي ته چې بیا بیرته دا سی حالت راځي چې هیڅ انسان هیڅ ځوان هلک او جنې له تعلیم نه محروم نه وي. همدغه زده کړې شروع کړې دي. همدې زده کړو نه په استفادې سره بیا خپل وطن او خپل هیواد ته خدمت وړاندې خدمت وکړي. په عین حال کې زه فکر کوم ما اوس یو غټه مرخه دا ده چې دغه حالت کې بدلون لپاره ځوانان غږ وکړي، ځوانان مبارزه وکړي. متاسفانه باید ووایم چې تر ما پورې دغه خراب تغییر، دغه یو تور تغییر چې د نجونو ځوانانو په مخ د تعلیم دروازه بند شوې ده، دې په برخه کې ځوانانو متاسفانه چې ډېر پاتې راغلي، په خاص ډول نارینه ځوانان یا د خپل خوندې په وړاندې، د خپل هیواد د نجونو په وړاندې له حده ډېر پاتې راغلي. نجونو خو حتی له کوره هم نشي راوتلی په ځینې پرېرې مواردو کې. ولې داسې هلکان ځوانان د هغوی په نسبت په اوس وخت کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې ډېر فرصتونه لري، محدودیتونه یې په وړاندې کم دي. ولې متاسفانه چې موږ تاسو ګورو ځوان خپل ښوونځي ته روان دی، خو خور یې له تعلیم نه محرومه دی، او دا د هغه خور لپاره حد اقل کوم اقدام نه کوي. حد اقل هغه تر ټولو ټیټه کچه به دا وي چې هغه ته په یو ډول نه یو ډول په آنلاین ډول د تعلیم زمینه برابره کړي. دنیا کې اوس پرمختګونه شوي دي. ځوان روان دی، نارینه ځوان روان دی پوهنتون ته ځي، ولې د لاندې بهانې سره عملا موافق دی یا خاموش ده چې حکومت حاکمه ډلې دې په خور باندې پوهنتون بند کړی دی. ځوان چې ښه ځوان تکړه ځوان هغه دی چې هغه په عین وخت کې خپل ښوونځي او پوهنتون ته ځي، په عین وخت کې د خپل خور حق هم ادا کوي. سمه ده چې نظام د هغوی په خور باندې د تعلیم بندیز لګولی، ولې دی دغه بندیز باید تایید نه کړي. دی د دې په وړاندې باید بغاوت وکړي، دی د دې په وړاندې باید ودرېږي، حداقل په خپل کور، په خپل هغه محدوده ساحه کې چې دی قدرت لري، خبره چلیږي، یا حداقل له اقتصادي پلوه له مالي پلوه قدرت لري، باید هغه ځای کې دوی تغییر راولي. زه فکر کوم چې دا ډېر ستر منفي تغییر دی چې په افغانستان کې راغلی دی. دا نه یوازې داسې یو غیر انساني کار دی، دا د دین سره هم په ټکر کې دی. هغه دین چې دغه پر اساس دوی دغه تعلیم منع کړی دی. موږ بیا وایم چې غټه خبره به په دې برخه کې زما د ځوان په هیڅ باندې مهمه خبره ده. یو له هر ځوان نه غواړم دا ووایي چې غږ اوچت کړي چې ظلم دی او ظلم دی، او دغه ظلم نه منو که د دین په نوم وي، که د هر په نامه باندې وي. زما په خور، زما د هیواد په ښځه، په میرمن باندې چې د مکتب او د پوهنتون دروازې ته رال کېږي، هغه د هر ادرس چې وي هغه ادرس زما لپاره مردود دی. دغه ناره باید غټه شي، دغه ناره باید هم شموله چې دغه ناره باید له هر کوره پورته شي، دغه ناره باید له هر کلی پورته شي، دغه ناره باید هر جماعت مخې ته پورته شي، دغه ناره باید په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې ځوانان پورته کړي. ځکه یوازې ځوان دی چې دغه جرأت لري او دغه تغییر غواړي. مننه
عادل صاحب، ډېره ډېره مننه. سادات صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آنلاین مرستې د حضوري تدریس ځای نیولی شي دغه نجونو ته؟ ځینې کارپوهان وایي دغه آنلاین درسونه چې هر څومره وي بیا هم وایي د حضوري درس او د په صنف کې د محصل د حضور ځای وایي نشي نیولی.
ما آنلاین زده کړې هم کړې دي، حضوري یا ان پرسن چې څوک پکې حاضر وي، عملا صنف کې، پوهنتون کې، وو ښوونځی کې هم هم کړې دي. خورا ډېر فرق کې کوي. حضوري زده کړې چې وي هغه ټول فکر، مفکوره، استاد، شاګرد د هغې درسونو ته وي. هغه آنلاین زده کړې کله کله داسې وي تر ډېره بریده پورې چې ډېر تمرکز په هغې زده کړو باندې نه کېږي، که نه دغه صنف چې دی، استاد چې دی، دغه نیغ په نیغه خپل تاثیرات لري چې استاد څه وایي، سترګې څه وایي، لسونه یې څه وایي، ماحول څنګه دی. نو دا خو تاثیرات لري. خو د اوس په نړۍ کې بیا د آنلاین زده کړو دپاره ځان ته قوانین جوړېږي، اصول جوړېږي چې څنګه دغه داسې یوه سیستم ته برابر کړي لکه حضوري زده کړې چې وي. لیکن په افغانستان کې هغه شانتي نه دی، خلک ورسره نه بلد دي. چا چې آنلاین سرټیفیکیټ یا ډیپلوم اخیستی وي هغې ته دومره ترجیح نه ورکوي لکه حضوري زده کړو کې چې ډیپلوم په سرټیفیکیټ زده کړې کړې وي. نو فرق لري.
خو مهمه دا د چوس مجبوری دا چې د افغانستان کې د غنجونی چې دی دوی د پاره آنلاین زده کړې موږ په کومو وسلو باندې برابرې کو. خیر دی که په لویه کچه نوي مکتب نشو جوړولی، هغه اوس خو په نړۍ کې د افغان افغانان چې دي خورا ډېر دي، د هر کلي نه یا د هرې ولسوالۍ نه ولایت نه څو څو کسان دي، سل دوه سوه درې سوه کسان. که چېرې په خپل کلي کې هم ځنو کسانو ته کمپیوټرونه یا آنلاین زده کړو سیستم برابر کی، هغه د داسې یوه حالت نه به وتلی وو لکه اوس چې په افغانستان کې کو د زده کړو په اړه کوم ظلم دی، کوم ستم دی، کوم غیر اسلامي کار روان دی، غیر شرعي کار روان دی. په هیڅ شریعت کې، په هیڅ مذهب کې، په د خپل د اسلام په سپېڅلي دین کې د دې خلاف کار خلاف روان دی، دغه اوسني محترمین چې په زده کړې بندیز لګولی دی. مونږ به آنلاین زده کړې وکړو، لیکن دا د ځوان مسؤلیت دی چې خپل قومي مشر ته کښېني، خپل سپینګیري ته کښېني چې کاکا بابا مشره منو چې ته د کوم مشر یې ملک یې، لیکن دغه داغ دا حق هم په تا باندې د زما خورکۍ زما لورکۍ لري که نه چې په نیمایي کې مکتب پرېښودو، پوهنتون یې پرېښودو، نن به نه انجینره وه، نن به ډاکټره وه، نن به پولیسه وه، نن به شیخ الحدیثه وه، نن به په بل ځای کې قضي وه. نو هدف دا دی چې موږ عموما کې د ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې ځوانانو که په بل ځای کې مو وس نه رسېږي، که په ټول افغانستان کې تاسو زور نه رسېږي، د خپل کلي مشر ته خو کېنستای شئ که نه؟ عجیبه خبره دی، عجیبه خبره دی. مخکې موږ دا خبرې کولې چې موږ د نجونو د مبارزې دپاره کار کوئ چې پنځه شپږ اته کاله وړاندې خلکو ته به ویل چې ای وروره، تا ډیپلوم واخیسته، کور ته به لاړ شي، کور کې به همدا خور کوي، ستا دپاره مېلمستیا تیاره کړي، ملګري به روغواړې، هغه خور به د نغري کې ژاړي چې ولې وروره، زه خو د همزولي وم، زه خو ستا نه کشره مشره وم، زه د مکتب ته ولې نه پرېږدې؟ د دغو غنوړو کلتورونو دپاره موږ سخته مبارزه وکړه. اوس دلته بندیزونه راغلل، جناب سرور صاحب محترم په دغه کوم د زده کړو په اړه چې کوم بندیزونه اوس لګېدلي دي، دا نه په اسلام سره برابر دی، نه د افغانستان کلتور اصولو سره برابر دی، نه د افغانستان د اوسني ضرورت ته چې میرمنې زده کړو ته ضرورت لري، نه دې سره برابر دی. نو په دې اساس مبارزه داسې نه کېږي چې کور کې کښېنه، موبایل کې کښېنه، رادیو تلویزیون کې خبرې وکړه. مبارزه قرباني غواړي. هغه سرساره ځوانان له هغو نه غوښتنه دا ده چې ازادي یو دا ازادي ده چې یو څوک هیواد نه وباسه، یو دا ازادي ده چې ته د اسلام په چوکاټ کې ازادي ولرې، قرآن زده کړې، ذکر زده کړې، بسم الله الرحمن الرحیم، هل یستوی الذی یعلمون والذین لا یعلمون، اقرا د اقرا د قرآن په لارښور سره لاړ شئ.
سادات صاحب، تاسو د اطلاعاتو کلتور وزارت مرسیال پات شوی یاستئ، دا یو سیاسي مقام دی. پوښتنه ما دا تاسو نه چې دغه بندیز د بندیز تصمیم جزئیات څنګه و؟ ستاسو معلومات څه دي چې دا بندیز د چا لخوا تصمیم نیول شوی دی؟ ټول طالبان له دغه بندیز سره موافق نه دي، دا ښکاره خبره ده. حتی ځینې د طالبانو مشرانو څرګند مخالفت ښودلی چې بیا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معینو عباس ستانکزی چې اوس په افغانستان کې نه دی خارج کړی.
بالکل، دا یو داسې رښتیا دی. هغه کسان چې هغوی په دې اړه مبارزه وکړه، د دوی په چوکاټ کې موږ مننه ترې کوو، ملت له دوی سره ولاړ دی. خیر دی که وسته یا نشته، خو زموږ مخالفینو او نظامي سیاسي مخالفین مو موږ هغو کسانو ته احترام لرو، ځکه چې یو ملي فکر لري، ملي مفکوره لري او قرآني اسلامي مفکوره لري. دا هدف دا دی چې په دې ځای کې د یوې مفکورې خلک چې دي، ځکه چې په کور کې چې میرمن په کوم فکر کې وي، کورنۍ هماغس یو فکر مخته درومي. نو هدف دا دی چې دوی لکه په پاکستان کې چې مدرسې جوړې کړې وې، بس ټوپک وو، جهاد وو، مرمۍ وو، ویشتل وو، هغه دا وو، نور نه ډاکټري وه، نه انجینري وه، نه بل څه وو. اوس هم هماغه فکر په بل ډول باندې عملي کېږي چې په یوه مفکوره باندې خلک روان وي. حال دا چې دلته انجینري ته ضرورت ده، دلته ډاکټري متخصص ته ضرورت ده، صرف دا سیاسي مفکوره ده چې په کور کې، دا په کورونو کې، په ذهنونو کې له زیږون نه تر اخره پورې د دوی دغه سیاسي مفکوره چې دا په هر ځای کې عملي کړي. کنی نورې په عموما کې دوی ته تاوان کوي، نقص کوي، ځکه چې پاکستان کې موږ پرته وو، موږ ورته ویل چې که دوی به رښتیا وایي په هغې فکر وو. اوس چې پوه شو
مونږ وای څومره زمونږ مشران په غلطه وو څومره مونږ په غلطه روان کړی اوس مو ته کرکه نفرت دی پاینده کې بولې دوی نم دی ولس د خلکو کرکه وي نفرت به وي یو څوک چې واه ورسته په زورې مکتب نه منی کا آیا دا به د چا هیر شي د هر ورځ کسام درته کوم چې زمونږ دینه کوي دی هر ورځ ژاړي سرور صاحب دا به د چا هیر شي مشر ته مې خوشحال کا ته مې وهڅوه مکتب ته قرآن ته مې وهڅوه مدرسې ته مې وهڅوه پوهنتون ته مې وهڅوه زه چې په وجلخانه کې زیږون کم مړه کېږم څوک نشته چې عادي مریضۍ ته دوې مې
وکړمننه
نو دا به د چا هیر شي دا به د ملت هیر نه شي دی په عموماً کې په لویه کې ځان ته مخالفین دښمنان ډېره
ډېره مننه اغلی انوری صاحب ته ورسو تاسو څه فکر کوئ ک وسنۍ وضعیت په همدې شکل دوام پیدا کی د ارقام وایي چې تر 2013 کال پورې نه راتلونکو څلور کالو کې به په افغانستان کې له تحصیل او درس د محروم نجونو او ښځو شمیر 4 میلیون ته ورسیږي څه فکر کوئ چې وسنۍ وضعیت دوام پیدا کی پایلې به څه اجتماعي پایلې بولري د افغانستان د خلکو لپاره د ولس لپاره اغلی انوری مهرباني
مننه ستاسو پښتنه څخه د ډیر وځي خبره ده چې د هر هیواد پر پښتنه بنسټ د غوي د وګړي تحصیل تعلیم سطح یا کچه باندې د مستقیم اړه لري که چیرې خدای مکړه دغه سپات سیزموږ نسل به یوازې دا نسل نه راتلونکي نسلونه به هم که چیرې د درسي بيتواتي زموږ هیواد به بسواته وي با سواته هیواد همیشه با سواد خلک سره تړون لري تعلیم یوازې د ابتدایي زده کړې مهم نه ده چې ما دې اوله لا شوجم څنګه ولول ستل شو بس نو به ټوله دې نور ټول مکمل دی او هیواد کوم چې سیاسي امور وي که اقتصادي امور وي یا حتی تیوی موضوع داشتن محتیاجی ده هر ایواد اساس ده تعلیم سخده که چیری خدای نخسته ده غسی ده وزیر دوام ولری دیر وزی خبره ده چه دیر یو تاریک رتنون که با ولری افغانستان تعلیم تحصیل یوازی ده یو انسان ده ذکر سر مستقیم ارتباط نلری ده اغا مثلا اقتصادی موضوعات سره که چیری کم سوخ شد تعلیم و لری شد دکر و لری تا من چه دیک شکا ولی سیخبال اقل جوان اقتصاد سرستم پلانون جور کی یا مثلا ده بودیجه مصرف اول ده یو آید لرال ده دیر اغا ابتدایی موضوعات که سون مستقیم ترون داری ده تعلیم و تحصیل سره ده افغانستان اینجونی کم در بچه لیداله ده افغانستان بلکل سلکال نور هم شاعت و یور کشیری در درست ادامه و کریسی پینزش پشکال نور او در درست نور لسونم به ادامه درستی یعنی به تواده به مختول ارسی نور دسی ایس به جهان پا قصاده که تاسی به او گوره چه ایس دسی هیواد نسته که حالت در جنرال پر رو مخبانده تعلیم ترلسه بیوی طول دای که خلاص دی او دلته چې دی ټول مشپریږي چې دا ټول سیاسي موضوعات دی سیاسي بهانې دي چې متاسفانه د اسلام څخه استفاده کیږي او وایي چې موږ اسلام کې د سی وایل ساوي دي چې باید انجونو ته دا رقم زمينه برابر شي تر څو بیا دوی تعلیم او تحصیل وکړي دا ټول هغه سیاسي موضوعات دي چې باید هغه حل شي
مننه مننه مومن صاحب تاسو د ځوانانو د نړیوال ټولنې رئیس یاستئ او د سولې سفیر ځینې کارپوهان وایي چې له تعلیم او زده کړو نه د نجونو او ښځو محرومول د افغانستان د هیواد ملي امنیت ته ګواښ ګڼل کیږي او همداراز بقا ته له دغه نظر سره تاسو موافق یاست کنه
ډیره مننه کوم زه ما وګرځولم دا ټول سوالونه او ځوابونه ډیر شان دی ویل ما زه غواړم یو ټول شموله باس وکړم
مهرباني
مهم صاحب دلته شاید د پخوا په تېر جمهوریت دوره کې ډېر څه مشکله ځوانان هم کوله ډېر فعالیتونه ډېر رضاکارانه کارونه ولسوالۍ ته سفرونه د سولې پیغامونه وړل
فرصتونو ته برابر اول موږ نړیوال سفرونه درلودل چې هغه د دولت په چوکاټ کې نو موږ خپل ځوانان سره ټول سوي دي او کتله ځوانان یو جمع ځوانان چې نړیوال سره ماړي کې ټینګې کړې وي د سولې سفرونو مقاله کانفرنسونو مقاله د مهارت د نور نور غیره مو خمیده دا چې ځوانان هلته باید دوی خپل لاس په کار شي د اوسنۍ ډلې تحکیم ته پرې نږدې موږ په افغانستان کې تر 15-15 سلنې زیات ځوان نفوس لرو دا داسې یو نسل دی او دا دوی ته که چانس او دوی ملاتړ وسي د پرمختګ او هوساینې اساس او یو ښه بنیاد کېدای شي خو موږ ټول پوهېږو چې په افغانستان کې دننه ډېرې ستونزې شته د زده کړې محدودیت لاسرسی هم نشته کاري فرصتونه کم دي هم امنیتي ننګونې ډېرې دي اما دلته زه راځم دغه بل بحث چې اوس موږ ټول وکړله د بهر میشتو ځوانانو رول لکه زه چې دلته یم دا ډېر مهم رول دی موږ کولی شو چې له خپلې تجربې او کوم زده کړې چې موږ دلته کړې دي او کومې اړیکې چې موږ دلته لرو د دغه څه کار واخلو او د نن افغانستان کې هغه ځوانانو ته د مهارتونو بورسي او پروژې فرصتونه برابر کړو چې دا زموږ په تاوان ستاسو دلته ځینې پانتونونه دي چې موږ کوای سو د هغې سره خبرې وکړو هغه آنلاین تدریس ورته برابر کړو زموږ خویندو ته زموږ ورونو ته خو زه غواړم په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم خبره وکړم د نجونو زده کړې یوازې دوی د ښځو شخصي حق نه دی یزمور د خواندي شخصي حق نه دی دا د ټولنې د پرمختګ لپاره اړین بنسټ هم دی چې دوی مخکې خلاص کیدای یو ډېر اړین بنسټ دی کله چې وای ملته زموږ مشران وای کله چې یو جلدی لوستي یو کورنۍ روشانه کیږي یو ملت ټولنه پرمختګ کوي او یو ملت په خپل پښو درېږي او ساسي د سوال جواب تر ازل د تعلیم باندې دل زموږ دراتون واتون کی تیار کوي تیارو ته بیاي نو زموږ په واد کې نه پزورګونه په ملیونونو انجونو له شونځې او پانتون څخه به برخې دي دا یوازې د هغې بیا هم د توان دغه شخصي حق نه دی بلکې د ټولنې پر مختګ حق تر خپل سوې هم دی یو ملت چینی مبرخه یعنی کزو وایم چې زموږ خويندې او مندې یعنی شزینه نفوس د نیم لا زیات دي چې دوی د ذکر سبب برخه وي هیڅ کله پرمختګ مو نشو کولای زموږ تر زه یو شای ډیر واضح ما خبرې ډیر واضح دي ګوره پاکستان په افغانستان کې نه غواړي چې یو با تعلیم ځوان قشر ولري یو با تعلیم آینده ولري یو پرمختللی آینده ولري یو ښه انجینر یا انجینر ولري یو ښه ډاکټر یا ډاکټر ولري هغه موږ نو غواړی چې پرمختللی او په تعلیم سمبال افغانستان مشفراتون کې ولرو او پاکستان اوس غواړي چې موږ نور سلويش 50 کال نور شاته واچي فزما پیغام ځوانان ته دا دی چې هڅه مو پریږدي هر ورځ لښ تر لږه د یو نیو مهارت زده کړو کړی
مننه
محمد زه غواړم یو بل باندې دلته اضافه کوم که فزیکی شونځي باندې د کتاب انټرنیټ او بل سره اړیکه نسی او شوونه وکړي خو یو پیغام دلته مشرانو ته ځلرم قدرمن سرور صاحب چې دوی هغه مشران دي د سیاسي معاملې فریجني او د نجونو د پانتونی او د تعلیم د دروازو د خلاصولو د لپاره روشانه او عملی ګامونه پورته کړي مخکې زه بیا نه غواړم چې دا باس تکراری کوم چې دا په اسلام کې ستیا نه ستا دا چا حق دی کنه ستا دا په دې باندې موږ ټول پوهیږو اما دا زموږ د ځوانانو مکلفیت زموږ د ځوانانو وظیفه زموږ د ځوانانو دنده ده دا هغه اواز چې اوس بند دی موږ باید د دې اواز پورته کړو موږ چې په خارج کې اوسېږو دوی ته زمینې برابرې کړو موږ دوی د خارجي ځوانانو نړیوال کمیټو سره یې وصل کړو موږ دوی ته مهارتونه پیدا کړو موږ دوی ته بورسیې پیدا کړو موږ دوی تشویق کړو د دوی پر ځای موږ د دوی اواز شو
مننه ډیره برخه مو د نجونو د تعلیم ته ورکړه په ورګېدو د ځوانانو د نړیواله ورځ په مناسبت چې نو واقعا د ډیره لوی ستونزه ده ډیره لوی ستونزه ده دوه پښتنه دا و چې هغه ځوانان تقریبا لږونه زره ځوانان چې وتلي د افغانستان په هر ووسی دوی په نوې ټولنو کې څنګه ځان تثبیتولای شي تقریبا 15 دقیقې د برنامه پاتې دي په دې حق لبم تاسو د ګرانو ملمنو هر یو نظر واخلم اغلی انوري تاسو څه نظر لري چې هغه ځوانان چې وتلي د افغانستان په هر ووسی په امریکا او اروپا استرالیا کې څنګه کولای شي په نوې ټولنو کې ځان تثبیت کړي تثبیت یعنی هم د علم نگانه هم د کلچر لنګانه هم د لاسته راوړون لنګانه بغل نوې ټولنه بغنوې ټولنه کې ورته سترګي ور واوړي.
مننه کوم ځوان چې البته د افغانستان خواتل دي دوی چې د ترغلي دي ګرڅ چې دوی هم د رښتون دي سره مخامخ دي ځکه چې دوی باید اول خپل ژبه باید کاوري کی چې هغه د هیواد هغه هیواد کې خبرې کوي که انګلیسي ده که کوم بل ژبه ده دا غیر اورس دوی باید خپل کوم درس چې وایلي هغه باید زړه یې معیار ساتل باندې باید برابر کی هغه نو وسته طبعا چې کار باید ودی کی اما تربیه په دغه ټول کوم موانی چې تا بیا هم په فکر کوم چې دا کوم کسان چې ته درې یوشتم نه د پدې خو د افغانستان نو تل دي دوی اوس لا شریف په سم شو ديت کې دي تقریبا او همګه چې فکر ان ایسو کارون نه دي ټول افغانستان ته فکر کوي اما هغه یو امیانه د دې مثال مشتد لودل چې وایاله چې بخور نمیر داره کوم یو ژوند دی د ځان ته جوړ کړي چې خپل هغه د ژوند اساسي ضرورت ټول پوره کړي اما د ځوانانو باندې دی چې دوی باید هغه علمي بخښنه کې ډیر کار وکړي. مثلا زه چې دلته رالم ما دلته ولي چې انډیان دوی مکمل د هغه فاینانس او اقتصاد او آی ټی بخش کې ډیر دی وارد دي او دلته دغه زمينه نور هم برابر کوي. یا مثلا دا کومه سانچ د لاتین امریکا څخه دی دوی هغه کسبي کارونه سره غړي دي او هغه دوی د ټول نیوالې دي او زموږ افغانان چې په خو کني سره غلي وو یا اوس سره غړي دي دوی زیاتره د اوبر او لفت درایو یا واز د کارونه آیا د بزنس کولای شي مثلا طب بخش کې ډاکټر دی اوسي یا انجینری داشن لرو ځینې ځوانان ست چې په خو کلونه راغلي دي یا دوی د ډاکټر دی اوس یا انجینر دی اما باید دغه د دې لپاره چې یو قوي کمیونټي ووسو نو لازم ده چې د پخوانی ځوانان یا پخوانی راتلل کوم کسان چې راغلي دي د نوې کسان سره لسم راسته وسی او د کوم
مننه
څنګه چې صدا په ګسره حل شي او بیا دا یو ځل نشي د دغه ځوانان لپاره د کارو کې د افغانستان لپاره حالت مثلا انټرنیټ کې نشي کولی د دې د انټرنیټ پیسې واسطه یا د دې یو موبایل یا یو لپټاپ دا شی ډیر مهم دی
مننه سادات صاحب را بشم تاسو ته په کډوالۍ کې یا هجرت کې ځوانان څنګه کولای شي چې په نویو ټولنو کې په کوربه ټولنو کې هم ځان تثبیت کړي هم هلته ګټور تمام شي لاسته راوړنې ولري او هم بیرته خپل اصلي ټاټوبې ته هلته خدمتونه وکړي او تر یو حده هغه د مغزونو د فرار مخنیوي هم شوی وي. سادات صاحب مهرباني. صدات صاحب پوښتنه مو واخیسته
او عموما کې د ټلنې د هغه چپرچال سره خو ځان عادت کول خو کار دي چې څنګه یو څوک هغه ټلنې کې ځان د هغه اصول قوانين لاغه لمړی اړتیاوي چې دی هغه پورا کی دوهمه دا چې په یو داسې شی باندې تمرکز وکړي چې هم یې دوی ته هم یې کورنۍ ته هم یې آینده کې وطن ته چې دې ډیره ګټه رسیږي. مثال دلته اکثر افغانان چې دي چې کوم هیوادونو ته تللې دي که لندن کې دي که به امریکا کاناډا جرمني او نورو کارونو کې په افغانستان کې غربت یو جنه چې دوی ته کورنۍ ورغاړي دي دوی تر ډیره په دې تمرکز کې وي چې داسې کارونه وکړي چې پیسې پکې کوي کنه لکه ورځینه یا مشتینه مزدورۍ خو د نوې راتلونکي بچانې چې دې نسل چې دا فکر کوم چې دا به ډېر خاين دا ولري خو له دې سره سره کدا سی وشي چې یو څو وخت زده کړو ته ورکی کمال کسب ته ورکی او یو څو خپل د کوم مصارف پیسو ګټلو ته وظیفه ته ورکی نو دا سی یو سیستم چې دی هغه ډیره ګټه رسي. مونږ چې کله کله دلته په دې ټولنو کې وو ټولنې لرو افغانانو او هغه سره ناشته پاسته لرو په دې مو دا دی چې ټول وخت یا دولس دیار لسته لسته مزدوري ته مو ورکوي ځنه دا سی زده کړی وکي چې هغه مو دا کوم پترت خوري په افغانستان کې لا اوسنۍ حالت سره د مبارزې د پاره مو ګټه خوري لکه اوس الته خلک دي پیسې نه لري یا انلاین زده کړو دي پاره یا نورې داسې زده کړې چې هغه د مونږ له دې ځایه کومک کولای شو. نو عموما کې جناب سرور صاحب
اوریدونکو په کار دادای چې د کوم افغانان چې بیرون ترلې دي اول خو په خپل ټولنو کې مدام شي د ټولنو سره د دوی د وسنیو هغه لنډمحاله اړتیاوي چې کنه د هغې مطابق خپل چارې وکړي، اوږدمحاله فکر څنګه په اوږدمحاله کې دوی خپل ضرورتونه پوره کړي، خاصتا د تعلیم په اړه. او همداشان په ډېرې داسې ټولنې شته لکه مخکې چې ملګرو وویل چې موږ به کله کله نړیوال سفرونه لرل، څو ورځني به وو، وخت به کم وو، مسایل به ډېر وو، اوس خو موږ په بهر کې یو. ډېرې داسې قوي ټولنې شته، له سندرغاړي، فلمي اداکار، سیاسون، قریه بنسټونو فاونډیشنونه دي، اورګنایزیشنونه دي، ټولنې دي چې هغوی سره تماس ونیول شي. هغوی هم ډېر قوي قوي فاندونه لري، هم دلته افغانانو ته ګټه ورکولی شي، هم هلته افغانانو سره خاصتا د جنکیو سره چې تعلیم دروازې پې بندې کړې دي هغوی سره موږ ډېر څه کولی شو.
ډېره ډېره مننه ساده صاحب محترم. مومن صاحب ته براشو. مومن صاحب، په کډوالۍ کې ځوانان څنګه کولی شي چې هم د کوربا ټولنې لپاره ګټور وي، سترګې ورواوړي، نوښتګر وي، او هم بیرته خپل اصلي ټاټوبې سره مرسته وکړي؟ مهرباني مومن صاحب.
ډېره مننه کوم. زه په استرالیا کې ژوند کوم. د استرالیا کوم اصول او مقررات او د ماجرین لپاره چې تازه راغلي دي، استرالیا کې یو وزارت دی په نوم د ملټی کلچر نیو ساوث ویلز، کومه یاد چې ژوند کوي دا په پښتو کې فکر کوم ورته وایي چې سو کلتوري وزارت. دوی بیا پروژې لري په هر سمت کې، په هر بخش کې، په هر زون کې، هم په هر ولایت کې. بیا د دوی پروژه په نوم د کمپکت دی. هلته بیا دوی یو ملټی کلچر یوت ورکر لري، یعنی د ځوانانو یو د سو کلتوري مسول لري. دوی دا کم ځوانان چې راځي یا کم فامیلونه چې راځي، د دوی لپاره مختلفې برنامه لري. یو مثلا د سلور کلنۍ څخه در دولس پورې، دولس بیا در اتلس، د اتلس څخه بیا در څلرویشت پورې. دا ځکه چې پیغمبري کوم کسان چې ته سره په دا برنامو کې یو ځای کوي، هغه عمرې باید دلته کانسنس ډیر مهم دی، هغه کانفیډینشیلټی دا بعضی مسائل. خو په هر صورت دوی ته بیا دغه تبادل د فرهنګ کلتوري برنامه جوړي، مثلا د استرالیایانو محلي ځوانانو سره یو ورځ بیا یا شپه تیری یا یو سفر ته ځي یا ډوډۍ یو بل ته سره کوي چې دوی سره بلد سي. بیا یو بل برنامه ده چې 1500 شل ساعته چې دوی راځي، دوی باید انګلیسي کې زده وي، کني دوی هلته باید ګډون وکړي. د دولس میاشتې الا اتلس میاشتو پورې دولت دوی ته معاش ورکوي، چې یعنی دوی کار ونه کړي، اما دوی لاړ سي زموږ د فرهنګ سره دوی بلد سي، د دوی د فرهنګ سره موږ بلد سو، د زموږ د دین سره دوی بلد سي، د دین او مذهب سره موږ بلد سو، دوی انګلیسي زده کړي. بیا دلته په دغه پروګرام کې نور ټولنې دي، رضاکارانه ټولنې دي چې دوی د هغه سره معرفي کیږي، د دې محلي ټولنو لپاره، د محلي وګړو لپاره دوی رضاکارانه کارونه کوي. هغه دوی ته کوي، مثلا دوی ډرایوینګ نسی کولای، دا یو استرالیایي پیدا کیږي پر رضاکارانه ډول، بیا یې هغه د روزمره مشکلات یو ته علي، یا انګلیسي ته، بیا یا دکان ته، بیا یا شاپینګ ته، بیا یا خرید ته، بیا یا بل څه ته. عین شکل دا يم چې خپل په واسه کوم کار وي کې. بیا دلته بل بخش دی چې سپورت زمينه ورته برابرې، کمیونټي کلبس دي، ساکر کلبس دي، او د استرالیا په سر د اول لیگ، دوم لیگ، دریم لیگ دي. هلته لینی چې ورسره مخامخ کی، ورسره ویني، ناست کی، یا استعدادونه ویني. اوس ګوره زه د برنامې وروسته به تاسو ته یو دوه درې لینک ولېږم په مطبوعات کې، شاید تاسو لیدلې وي. سادات صاحب پیژني په نوم د مصطفی محمد، دلته زموږ سره زما په دفتر کې وو، په نړیوال سفرو کې د پاسپورټونو مینیټ ته راوړلې اوړلې. په 2020 اگست میاشتې استرالیا ته راغلی. د افغانستان د پاغه وخت کې، د افغانستان د 15 کلونو د ملي ټیم فوټبال کې فوټبال کوي. دلته چرالي ما ته ول چې زه زما خو شوق فوټبال دی، زه غواړم دلته خدمت کوم فوټبال کوم سبب تل خیر دا سبا زړه تلاند کوم. د ایمو معرفي کې یو کمیونټي کلب ته، کمیونټي کلب سولاړې دغه دوم لیک وي، اول لیک دلته ولوبې دی. نن د استرالیا د نیو ساوث ویلز د میټلند د شوزو مربی دی. او تیر هفته د استرالیا په پارلمان کې، په اجنډا کې، د دوه نوم ریکګنایز شوی وو،
د ډیر عالی سټیټ ورکل سوی دی او د دې زیغه کم لوکل محلي د پارلمان غړی چي دی هغه دعوت کړي او سټیټ یې ورکړي او خپل سوشل میډیا کې اعلان یې کړی یعنی ډیر غټ تقدیر سوی او ګوره په 2023 کې راغلی یعنی دلته فرصتونه ځوانان تستا دولت ډیر فرصتونه ته جوړ کړ دی استرالیا لږ کسان مني خو چې منی دلته ډیر سہولتونه فرصتونه ورکړي نو ځوانان کوي چې دغه د کم روابط چې دلته دوی په اړه بخښ کړي لکه چې ما ته شریک راځم هم فرهنګي هم تعلیمی هم روابط هم رضاکارانه دغه سګټه واخلي خپل نور ځوانان د کمیټې سره کوي چې دی لینک د انلاین په توګه د انلاین به ورځ دایسي چې دوی د صرفت آمد تبادل د فرهنګ سره لري زی او راضی به
مننه ربا شو عادل صاحب ته عادل صاحب مومن صاحب په استرالیا کې دی ځوان دی بلل توپ کې څو کړه تاسو په نظر ځوانان څنګه کولای شي چې په نوې ټولنه کې بریالي شي وخت کم پاتې دی مهرباني وکړئ عادل صاحب
مننه دا ډیره مهمه دا ډیره حیاتي مسله دی په ځنګلي توګه په اوس وخت کې چې د افغانستان زیات یو ډیره غټه برخه یا د پامول برخه ځوانان انجنیر او هلکان هغه بهرونی هیوادونو ته راغلي په هر دلیل باندې څه دي زما په نظر تر هغه وخت چې زه به تر ټولو مهمه دا خبره وکم تر هغه وخت چې ځوانان یا د افغانان په کوم هیوادونو کې څه دي دا هغه هیوادونو څخه خپل کرکه ختمه نکړي دا د کرکه درلودل د پرمختګ او د ترقی د پولان یو غټ دلیل دی ان کوم ځوان کوم افغان کوم بهرنی هیواد دی هدا خلک لري او هدا باید مینه ورسره ولري د هیواد له ارزښتونو سره د هیواد له پرمختګونو سره د هیواد له امکانات سره د هیواد
کوونه لري نو بیا ولې ورغلی کوونه لري او بیا نو ولې ورغلی
بالکل او دا 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 یعنی دا منګلزان سره باید وریونه کو ځان باید په بازار کې ونه شو په هیواد کې باید ژوند کو په نړۍ کې شاوخوا 200 هیوادونه دي چې هغه زمنګ سره لپاره د ذهني د منګلر دښتونو سره یا د هیواد پر دښتونو په فرهنګ په ایشانو طریقه د باور ولرو دا موږ ته د قدرت راکې چې په دغه هیواد کې موږ هغه وکړو نه پېږم کومه کلمه د اډاپټیشن وکړو یعنی
ادغام
سره وکړو
ادغام انټیګریشن
سره وکړو ادغام او انټیګریشن سره وکړو دغه ادغام او انټیګریشن د موږ ته دغه فرصتونو زمينه په دروازې خلاصوي چې هغه په عام افغانانو ته شتون نه لري متاسفانه که موږ داسې ونه وکړو چې موږ به یوازې د افغان نه کوم کوړی یوازې به افغان له موږ سره کوم کوي او ټول فکر به په افغان کې تکمن باندې افغان ګران دی افغان سره مینا لرو وطنوال به دی مسلمان دی نور خلکو سره ملاقات نه سي اړي کې نه لرو او بیس نه لرو دوه غا فرصتونه چې واځ افغان ته معلوم دی هغه سره شریکي مخکې به خوري ادونه وکړو که په دې صورت کې افغان د اوبر ډرایور وي چې څوال می ستانم چې څوال جوړي ولیکې تل نور خلکو سره رابط ولري مينه ولري انساني اړیکه ورسره ولري دغه انسانيت په اساس ورسره اړیکه ولري هغه ته نور فرصتونه برابروي هغه د ترقی د پرمختګ لاره د برابروي هغه ته هغه رقم ته کوي لکه دای چې خپل دی کنه تا باندې دغه د کم تاریخ حال ختميږي چې د مهاجرین د پردیم د ماجبنه د زو جبا په خپل باندې کته د افغان سره په یو کوټه کې ټول مرتیر کې په یوه امریکا کې خو په امریکا کې د ځانته ورکه افغانستان جوړ کړی وینې نه وي په څه د وخت ټول افغان سره وي نو ته به جبا څنګه ځکې ته بل خارجنه علم څنګه ځکې ته بل خارجنه فرهنګ څنګه ځکې ته بل خارجنه ارزښتونه څنګه ځکې ته به باور څنګه ترلاسه کې کنه
بله
نو خپل دایره باید ورکو په خارج د خارجي ځکې ارزښت لري خارجي ځکې باید وکړو خارج کې باید کاری تجربه ترلاسه کوو
د
مخکې موږ کوټو د نړیوالي کې لوړې کو د قانون خپو ترلاسه کوو د فرهنګ خپو ترلاسه کوو د پرمختللي هیوادونو تر ډیره مالی پوهه پکې ضرورت دی دغه هیوادونو د ورځنی ژوند د پرمختګ اړوند مالی پوهه ترلاسه کوو او په عین حال کې د خپل روحي حالت باید په دغه هیوادونو کې ډیر پاملرنه وکړو
ډیره
روحي حالت ته پاملرنه ونه کی د غټول شان بیا متاسفانه چې
نن تر لاسه کیږي لاسو نن ډیره زیاته عادل صاحب ډیره مننه ډیره مهم ټکو ته اشاره وکړه ساعت چې ګورم د خبرونه وخت مخ په خدمت دی زه خپل وګانو ملمنو د اطلاعاتو او کلچر د ځوانانو د چارو په خاني موین ډاکټر صاحب کمال سادات سره من څخه مننه کوم چې موږ سره خبرونه کیو د بشري حقوقو فعال اغله لیمه انوري صاحب څخه مننه کوم د غراز د ځوانانو د نړیوال ټولنې رئیس محمد سمی محمد او د بشري حقوقو فعال خانولي عادل څخه مننه کوم او لګرانو اوریدونکو چې په دې یو ساعت کې لمونږ سره وو. تر راتلونکو اونۍ پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد، خوشاله او سوکاله اوسئ.